خلق باندې واکمنی کړې ده، یعنی دا نوې شی و چې ما راخستې دي.
په دودونو کې مو څه شیان راخستې دي که اوس نوي دودونه هم پکښې دي، پخواني دي، منځني، کوم دودونه دي؟
تر ډېره حده په دود و عرف و عادات کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه، یعنی که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی، نو دا اوس پخواني دودونه موږ نشو ویلی، پر دې باندې استناد نشو کولی. نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم. اوس مثال پخواني وختو کې واده څه رقم و، دا مې هم یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده څه رقم و، بیا وروسته اوس څه رقم واده، اوس د واده دودونه څه رقم دي. همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په د یو شخړې په حلولو لپاره، دا جرګه په څه رقم ده، یعنې د نوي دودونه دا موږ په څه دود سره د مشکلات حلوو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی، او په دوی کې مشر و کشر و مور و خور و دا څه رول لري، دا مې پکښې څېړلې دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکښې څېړلې دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ وپسې پاشو، او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودونه دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتڼ دی. ملي اتڼ څنګه دغه شو تر دې ځایه راورسېدی، او ملي اتڼ څنګه موږ خپل کړي، او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتڼ اتمن شته.
تر اتڼ پورې که راشو، دا اتڼ څه کوم تاریخچه شته، د کوم ځای نه راپیل تر کوم ځای؟
پخواني آریایي ټولنو کې اتڼ یوازې او یوازې د دې لپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتڼ کوي، دوی یوازې دا یو ورزش بله، او د جنگ دپاره، یعنی تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې وو د جنگ، دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل راګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې دپاره چې دوی احساساتي شي، د دې سره میوزیک هم ورسره شو، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې دپاره خو دغه استفاده نه ورسه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دی، اوس د خوشحالۍ او محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داسې یو تاریخچه لري پخوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي غوڅه چې را ومیسي د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي، د خلکو یعنی توجه بې اندازې ډېره ورته، که هغه په هر تلویزیون کې وو که راډیو کې وو، زه یې راوغوښتلم، زه یې ډېر وستایلم. حتی د پښتو ورځ وه، په هغه کې ما ته ستاینلیک هم راکړي د دې کتاب لپاره، نور دغسې په پوهنتون کې ځینې ستاینلیکونه راکړي دي، او دغسې نور ځایو کې، یعنی زه ډېر تشویق سه وایم. بازار هم لري، ډېر خلک یې غواړي، تر نور کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی، او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د مینې هم لکه د شعر ګڼ تعریفونه شوي دي، خو لا هم ټول په یوه نه دي سلا. افلاطون ویلي وو چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده، او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده، او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي، او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وګمه راشدي یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده، پرې راویښه شوې ده.
ویده شوي ښکلی اونو یو وخت یو ملکه وه. دی ملکی دی رخ کلی کچنه لور لرلا. دی چی بخپلی لور باندی نوم کی خود نو لویا ملمستیای وکرا. او دی ملمستیا تای لیوی خاپی ری پرتا چی لبادا مرغا حیر شوی و نوری طولی رو بللی. او لالوی بدمرغی داو چی نبلل شوی خاپی ری سهرگره و. سهرگر خاپی ری پس طریقه مراسمو تراغلا او چی دما شومین جلی د زنگو پا خواکی تیری دلا وی ویل. پاش بار از کلانهی که بزن پستن جوب لکری او و بمری. ملکی چی دا خبر واری دا لخوری چی غوواتا. نه نه خدای دی نکوی. یوی خیر منی خاپی ری کودی وکری او دن جلی دمری نیخی را پا دی بدلش وچه پاش بار از کلانهی که کن جلی زن پستن جوب لکری پیو اگد خوب با ویدشی. کلونه تیری دل شهزاده لوی دل او آخر د ټول سلطنت تر گردو کلی پیغله ورنه جوړه شوه. مور بخوره ډیر احتیاط کوه چې لستنوی لری وساتی. خونجلی د خپل شپاڼس کلنۍ په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او راز په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کوه. شهزاده چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل د ستن کار کوم، ستن دې لکه چې کله نه ده لیدلې. شهزاده یې ځواب ورکړ، یا اجازه ده وګورم. خدمتګارې ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوب کړ او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویریدلی خدمتګاری ملکی ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وه هغه یې وکړل چې لور یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوټګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیری چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ ښاپیری سړه سا وایستله، ویې ویل نه پوهیږم. ملکې وویل په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ ښاپیری ورته وویل شاید سل کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات وه بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپیری په ځواب کې وویل مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویده نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوبی د نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلي شهزاده یې په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخي ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څېر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه کرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیری له ځان سره وویل کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګیږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډیر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیری داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر و یا وزیران، که میرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیری دا کار ځکه وکړ چې کله خلی شاهزاده ای را ویهیږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شاهزاده به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کار ولوېدل، دلته د خوځېدلو هېڅ چای پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبه چونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چوپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې، وښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شاهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شاهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شاهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شاهزاده همدې ګڼ ځنګله ته چې په منځ کې کلا پټه وه وربرابر شو. شاهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و، څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شاهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شاهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویښ شئ، خو هیڅ یې وسترګې ونه غړولې. شاهزاده د کلا منځته ور داخل شو او هورې یې هم ولیدل چې په لارو، په برانډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شاهزاده چې کوټې کتلې، آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شاهزاده پکې ویده وه. د په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شاهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلې کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شاهزاده یې سترګې ولګېدې، په شونډو کې وویل، اوه تا آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیک سره سم کوډي ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودرېده او شاهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شاهزاده خواته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شاهزاده او شاهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډېر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدون کې مرسله مجله ل دوه کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. خدا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګری ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب ستړی مسي تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګری سوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو درته وایسته چې د دې علت د دومره ځنډ څه و؟ ولې وځنډېده دومره
مرسله اونیزه؟ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، شپږ کاله مخکې مرسله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خبرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله وه چې له غزنی څخه خپرېدله. نو دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو کوششونو باندې تر یو ځایه راورسوله، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولای چې دغه د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2013 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله او بیا ودرېدله. مهم علت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی. یعنی څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوای اخلي. نو موږ مجبوره یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو دغه لګښت پوره کول بیرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به یالي
انشاءالله؟ دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او اونیزه دواړه پیل کړي دي او د تقریبا د دواړو د اونیزه او د مجلې زیات لګښت دی. سوداګریز خبرتیاوې ویلانات دي او هغه موږ د یو پلان له مخې خبره کړي ده. تر ډېره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او اونیزه بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو.
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د اونیزه کې څه تغیرات راغلي دي؟ تیر ځل مو سیاست کم و، البته نور مسایل به ډېر و.
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د اونیزې نیت وکړو نو مو دواړه سره بېلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامین او مطالبو ته ځانګړې کړې ده او په اونیزه کې بیا تر ډېره حده د خبري او برخه ډېره ده. سیاسي تبصیرې ډېرې دي. د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او ګزارشونه د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو. مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامین ته ځانګړې کړې ده او په دغه کې بیا خبري او برخه ده او ګزارشونه د راپورونه د سیمې حالات دي، د شاوخوا ولایاتو د مشکلات ستونزې دي.
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او کوي د نورو مطبوعاتو نه راخلي؟
نه، موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام او ملک سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ول. نو هغه خپل همکاري را سره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبریالان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسې دي. نو چې په اونۍ کې یو خبر مخترع کوي هغه زموږ لپاره کفایت کوي. یعنې ځانګړې د مرسلې لپاره دی کار کوي او خبرونه او راپورونه موږ ته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خبره شوې وه؟
14 ګڼې مخکې خبره شوې وه. دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزنی خبرېږي که؟
بله، و دواړه له غزنی نه خبرېږي او د غزنی تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي.
څو ګڼې خبرېږي دا مجله همداسې اونیزه؟
زر زر ګڼې.
علاوه له دې نه له غزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څخه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم وو. او ما درته وویل چې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري. مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې. غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله فایله نه لرو هغه هم ورته فعالیتونه لري او په دغه ورځو کې نیت کړی دی چې هغوی هم یوه محلنۍ مجله چاپ کړي. دې تر څنګ یوه بله د عمان په نامه یوه بله نوې مجله نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزني کې ډېر ښه شوي دي.
غیرت صاحب څه فکر کوی؟ غزني کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي، اخبارونه دي، مطالب هم ډېر سره ورته نه وي.
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما چې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعات ورته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا
د هغو بیا موضوعات ځکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم.
ادبي منصره ورته کې
تروسه خو نه دی ورته شوي، ځکه چې کوشش کوو اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخ ته جلای لیکنه وکړي او غږ ته جلای لیکنه وکړي، بل ته جلای لیکنه وکړي، او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په بل کې رانشي. غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده او هلته خصوصا په د پښتون میشته سیمو کې د څو کال دغه فعالیتونه بیخي نه ولو، نو اوس د ځوانان هم هڅېدلی دي، هر څوک لیکنې کوي، موږ ته رالیږي، حتی زه داسې درته ویلی سم چې د اونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې ستره اونیزې، نو بلې ګڼې ته یې وساتو، له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي، فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی شته چې مشخص یو ژانر ته وي، فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرئ په دې سه کې که په غزني کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ ترمنځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلونکو ترمنځ هغه همغږي سته سره، او په دې باندې موږ غږېدلی یو، خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه یو وخت خپرېده، او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو رالېږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزني کې و به نه چلي؟
زما په نظر خو به ډېر ښه کاري ده، خو فکر کوم چې هغه د په دا اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو نو په هغې کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب، یعنې ټولې لنډې کیسې موږ راپوره کړو، البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي. یا خو زه ورسره موافق یم، دا ډېر ښه ده چې ځانګړې موږ هرې برخې ته ځانګړې مجله ولرو، نو تر ډېره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي، موضوعات به هم بیل وي، او هغه یوې برخې ته به کار هم ډېر سوی وي.
ډېره مننه غیرت صاحب، خدای بریالی لرم.
تاسو څخه هم ډېره مننه.
ځینې شعرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي، خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي، خو ځینې بیا داسې نه وي. لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي، او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
داسی ورځ به راسی چې ستا شال بنوي سوی وي، داسی ورځ به راسی چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تیره سوی وي، او کال به نوی سوی وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده. اوس به سور بدل سي، د زړه تال به نوی سوی وي. بیا چې لس اته کاله بس کلي ته را وګرځو، بیره به همدا وي، مګر تال به نوی سوی وي. غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، بیرته چې راځې نو دا دیوال به نوی سوی وي. اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي. ته به پېغله سوې یې، ستا خال به نوی سوی وي. وخت سره سعوده د هر څه معنا بدله سي. خوښ به په ګل نه وي څوک، مثال به نوی سوی وي. داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوې وي، او کال به نوی سوی وي.
زخم شنډ کېدا د درد پسړي کو کې خوند پرېدا، ترخې ترخې لمحې خوږې سهار، جدا جدا زنا یو سېکا، چې رت بانګرا ترا ګورې زړې شوینا، راشلک پستر ګوکې مې خوب شا، راشلک پستر ګوکې مې خوب شا، چې د بل تون شوګرې دړې وړې شنا، راشلک پستر ګوکې مې خوب شا، راشلک پستر ګوکې مې خوب شا. پہچان وگی تو رنظر پو رہے گی، سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو گاٹھی میں ہوگی گی، سادر تولر تم دیر قتل دینا، راشلک پستر گکے میں خوب شا، راشلک پستر گکے میں خوب شا، چد دل تن شوگری دڑے وڑی شنا، راشلک پستر گکے میں خوب شا، راشلک پستر گکے میں خوب شا.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
له اروپا تر امریکا
له ریاکشن کې
چې هغه حکومت
یې حکومت نه واره کتنی لوډ شیډنګ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیا څه ساده سګی ته کیږي؟
له آسیا تر اوسترالیا بیر آزادی راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.